زره کورنۍ د همدې اوضو څخه د ښار مرکزي اوضو او کندهار ولایت ته کډه سوي دي. د هلمند مدني فعالین وایي د لشکرګاه پر شاوخوا د جنګونو د شدت له امله روان بشري ناورین د زغملو نه دی. د ولس مدني ټولنې غړو په یوه خبري ناسته کې وویل په زرګونه کورنۍ د مرستو لارې څاري او د روانو ناامنیو له امله په لشکرګاه ښار کې د ښوونې او روزنې بهیر د درېدو په حال کې دی. د دې ټولنې دوو غړو ډاکټر احمدالله احمدي او عبدالحق ځواکمن وویل د ناامنیو د مخنیوي په برخه کې د حکومت کړنې د قناعت وړ نه دي.
زه په وزیر توکو باندې وایم چې دولت په دې حق د باندې سخت بې توجهي کوي. د ښار او د دې مرمیو د دې توپونو ږغ هر روز زموږ ماشومان ځوروي، هر روز زموږ مکاتب ورځ تر بلې نور د تړل کېدو په خوا باندې روان دي. په معارف کې وضعیت سخت خراب دی، بشري ناورین رامنځته شوی دی. که همدې ناورین ته د پای ټکی کښنه ښودل سي او په ټول هېواد کې به څوک ارامه ساه واخلي.
زموږ حالت د ژړا دی. د خدای په لحاظ ولسمشر د افغانستان مرکزی دولت پر هلمند باندې هلمند ته توجه وکړه، هلمند د حالات څخه وباسه.
دغه مدني فعالینو پر مرکزی حکومت غږ وکړ چې د لشکرګاله څنډو د نامنیو په لیرو کولو کې مرسته وکړي. دوی د نامنیو او جنګونو له امله د بې ځای کېدونکو کورنیو شمیر ته په کتو د مرستو اوسنی روان بهیر سست وبلی او په دې برخه کې د حکومت او مرستندوی ادارو د پاملرنې غوښتنه وکړه. یادو مدني فعالینو د بې ځای سوو کورنیو سره د مهاجرینو د ریاست او ځینو نورو مرستندوی ادارو پر ناوړه برخورد او د مرستو پر غیر عادلانه ویش هم نیوکه وکړه. د هلمند مهاجرینو ریاست وایي په تیرو دوو میاشتو کې د نادالی، مارجې، ناوې او ګرمسیر ولسوالیو په شمول د لشکرګاه له شاوخوا سیمو نږدې 8000 کورنۍ بې ځایه سوي دي چې دوی څه باندې 2500 کورنۍ ته مرستې رسولې دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او د اوپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار قهرمان دا خبره مني چې د جنګونو او ناامنیو له امله په ښار کې روان وضعیت او بشري ناورین د زغملو نه دی، خو هغه د خلکو څخه د امنیت د ټینګښت په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. وایې ویل د ښار امنیت خوندي دی او هیڅ کله به سکوت ونه کړي.
د رښتیا هم د هلمند ښاریان نارامه دي. بالکل دغه د مرمیو ږغ نور د خلکو نه خوښېږي، دغه بد ږغ دی. موږ ډېر جدي جدوجهد کوو. د نظامي اصولو له مخې ضرور نه بولم چې زه تاسو ته دغه څه ابراز کړم، ولې تاسو په دې مطمئن اوسېږي چې دولت جدي مصمم دی، خصوصا څوک چې دلته په نظامي عرصه کې کار کوي هغوی جدي تدابیر نیولي دي چې په هر صورت باندې کېږي. نه تنها د لشکرګاه د ښار کمربند چې د ښاره څخه به جګړه لرې بیایي، بلکې حتی هغه سیمې چې دوی د بعضو ملحوظاتو د لاسه ورکړي دي دا به دوباره احیا کېږي.
که څه هم یوه اونۍ وړاندې د جګړې دغه اوپراتیفي مشر د روانې اونۍ په ترڅ کې د لشکرګاه پر شاوخوا د روانې جګړې د ختمېدو خبر ورکړ، خو د بولان په حوزه کې اوس د وسلوالو تازه فعالیتونو خلک ورخطا کړي دي او د جنگ کرښو ته چیرمه سیمو څخه وزي او نسبت امن سیمو ته سرونه پناه کوي.
د هلمند پر وضعیت مو رپورټ اوریدی. ژورنالیست او د سیاسي مسایلو تحلیلګر سمی یوسف زای په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو له خبرو د طالبانو انکار د دې ډلې د داخلي ستونزو له کبله بولی. شغل یوسف زی چې په ګارډین ورسپانې کې د افغانستان د حکومت او طالبانو پټې خبرې افشا کړې وایي چې د راپور سرچینې کره دي او ټاکل شوی ده چې په لنډ وخت کې د دغو خبرو بل پړاو په بل هیواد کې ترسره شي. له شغل یوسف زی څخه عصمت څروان د مرکې په پیل کې وپوښتل چې د دوی د راپور سرچینې څومره دقیقې وي.
عزیز په مطبوعاتو کې د تیرو د 1940 نه هم د کار کوم او کله چې طالبان پر سر اقتدار را لور هغه وخت بخسر وخت په کابل کې وم او د هغه وخت نه یعنی د طالبانو دیننه زرایې لرم هم دا ډول حکومتي زرایې لرو د ټولو چې کلم خبر چاپو یو د فارمنګ یو اصول لرو بل خصوص کاسو غربي مسواتو کې کار کوي یو داسې نه دي چې د افغانستان یا د نورو مطبوعاتو غوندې چې د یو کس په حواله باندې خبر چاپ کړي او هغې دپاره یو خپل شرایط وي او د ایډیټر همیشه دا کوشش کوي چې هر خبر چاپ کړي چې هغه د مختلفو دوه یا درېو داسې ذریعو نه تصدیق کړي چې هغه قابل اعتبار وي.
یوسف زی صاحب، طالبانو دا راپور رد کړ. طالبانو پخوا هم دا ډول راپورونه البته د سولې د خبرو په اعتبار راپورونه رد کړي دي. د دې علت څه دی؟ طالبان ولې دا ډول راپورونه همیشه ردوي؟
اصل کې طالبان مشکل دا ده چې دوی خپل جنگیالو یو ته چې کوم جنگیالي طالبان دي نه غواړي چې هغوی په روحیه باندې دا ډول یو منفي اثر پرېږدي، ځکه چې که جنگي طالبان چې په افغانستان په هلمند او کندوز او دې ځینو کې جنګېږي، که هغوی په دې پوه شي چې تاسو حکومت عملاً دا وایي چې موږ حکومت سره خبرې نه کوو او بیا حکومت سره خبرو باندې اخته یاست یا دلته مونږ د هغوی خلاف جنګېږو په سرګرنو کې سره پراته یو، نو ممکن د هغوی په دغه جنګي روحیه باندې یا د طالبانو په مشرتابو باندې اعتماد راکم شي. نو له دې امله دوی همیشه دا خبرې کوي چې موږ مذاکرات نه دي کړي، خو وروسته بیا ثابته شي چې مذاکرات هم کړي وي، کېناستلې هم وي او په دغه خبرو کې ګډون کړی وي. زموږ ذرایع د دې تصدیق کوي چې د دغه خبرو د تسلسل بل پړاو په یو د قطر نه علاوه په یو بل ملک کې ویل کېږي چې د 23 اکتوبر یا او تر 23 اکتوبر تر منځ بیا ترسره کېږي، او هغه هیواد هم ویل کېږي چې یو مهم هیواد ده او افغانستان په دولت باندې او په طالبانو باندې نفوذ لرلی شي.
د طالبانو شرطونه چې تاسو په ګارډین ورځپاڼه کې په خپله مقاله کې ورته اشاره کړې ده ډېر سخت تشکاري، څه فکر کوئ چې طالبان به په بل پړاو کې هم په خپلو دغو شرطونو ودرېږي؟
عیني همدادا چې خلک شرایط ډېر دا یو ډول هغه یو بارګینینګ ده یا هغه چنې وهل دي، دوی سختو شرایطونه شروع کې بیا ورو لیک شرایط راشي، خو اوس هم زما فکر کوم چې ډېر اوږده لار لا پاتې ده. د افغانستان د امن مسله بیا طالبانو غوندې خلکو سره د دې لارې یو حل ته رسېدل دا یو اغزنه لار ده، یو اوږده لار ده، حوصلې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري او ټایم ته ضرورت لري. خو په موجوده حد کې حالاتو کې دواړه قوتونه په یو خبره متفق دي چې افغان حکومت هم نشي کولای چې مکمل ډول طالبان له منځه یوسي، البته کولای شي یو وخت لپاره کمزوري کې خو مکمل ډول له منځه نشي وړای، او طالبان هم دا نشي کولای چې په افغانستان کې ولایتونه ونیسي او یا په کابل باندې دوباره قبضه وکړي. نو دغه حالات دي چې دواړه طرفه دی یو مذاکراتي عمل لپاره رامخته کوي.
ژورنالیست او د سیاسي مسایلو تحلیلګر سمی یوسف زایو.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د هرات دولتي شورا ځینې غړي وایي چې د وسلوالو طالبانو یو ډله د سلما بند پر شاوخوا ځای پر ځای شوې ده. د سلما بند د ساتنې د کنډا قومندان هم د دغه بند په مربوطاتو کې د وسلوالو طالبانو تحرکات تاییدوي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی په دې اړه تدابیر لري. سباون کاکړ او نور تفصیل.
د هرات د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د ملا عبدالرحمن په نامه یو کس چې ځان د وسلوال طالبانو د ډلې قومندان معرفي کوي، د 200 وسلوال طالبان سره د سلما بند په شاوخوا کې ځای نیولې دي. د دغه شورا یو غړي سید اعظم کبرزانی د چاشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ویل چې دغه مسله ډیره د اندېښنې وړ او د خطر یو زنګ دی.
متاسفانه کسی
به نام عبدالرحمن دی وای بدبختانه د ملا عبدالرحمن په نامه یو کس دلته راغلی او خپل ځان یې په جنوب لویدیځ حوزه کې د وسلوال طالبانو د کمیسون رئیس معرفي کړی، خو خلک د دوی سره نه دي چې دا د قوت تقیدي، خو په هر حال دا باید د خطر زنګ وګڼو. داسې ویل کیږي چې له ده سره 200 نفر هم راغلي دي.
200 نفر میگن که اونجا آمده.
د یو شمیر راپورونو له مخې دا چې د سلما بند په ډیر ځن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو لامل یې دغه د امنیت مسله وه، او تر څنګ یې یو شمیر وسلوال مخالفین هم په دغه پروژه کې د کار کولو ځن ګرځېدل. د دغه بند تر ګټې اخیستلو مخکې هم پر دغه بند ډیر ځله د وسلوال مخالفینو د تحرکاتو راپورونه موجود وه. د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم هغه وخت د 1300 کیلوګرامه انفجاري موادو د نیولو خبر ورکړی و چې د دغه بند له منځه وړلو لپاره دغه سیمې ته راوړل شوی و. افغان چارواکو هم په وار وار سره ویلي و چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه د دغه بند د جوړولو مخه نیسي. د سلما بند د محافظت کنډک قومندان منصور خالد هم دا تاییدوي چې وسلوالې ډلې د سلما بند په لور پرتو سیمو کې موجود دي او کله کله د بند لویدیځ پلو ته پر امنیتي پوستو حمله کوي. دی وایي یو شمېر دولت مخالف بندونه د درای تخت په سیمه کې چې د بند په 40 کیلومتري کې پرته ده سره یوځای شوي. مشخصا په هغه سیمه کې چې د سلما بند پوستې ورته نږدې دي حملې نشته. یوازې دغه بند په لویدیځ کې یو پوسته چې په لومړي کمربند کې پرته ده وخت نا وخت حملې کیږي.
که در کمربند اول ما سو وقت نا وقت کدام تحرکات داشته می باشند.
په ورته وخت کې د سلما بند د ساتنې کنډک ډاډ ورکوي چې دغه بند امنیت به په بشپړ ډول ټینګ کړي. بلخوا هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سلما بند پر شاوخوا د وسلوالو طالبانو تحرکات نه ردوي او نه یې تاییدوي. وایي چې په سلما بند کې ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه موجود دي او د هر ګواښ مخه به ونیسي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د وای افغان امنیتی ځواکونو د سلما بند د امنیت ټینګولو په برخه کې خپلې هلې ځلې ترسره کړې او په دغه سیمه کې چې هر ډول ګواښ موجود وي د افغان امنیتي ځواکونو دنده ده چې هغه له منځه یوسي. له دې سره سره افغان کارپوهان وایي تر هغه وروسته چې د افغانستان او هندوستان دوستانه اړیکې تر پخوا لا ډېرې ټینګې شوې، پاکستان او ایران دواړه کوشش کوي چې د سلما بند په وړاندې خنډونه جوړ کړي. افغان کارپو بشیر بیجند وایي چې افغان حکومت باید د زیربناو ساتنې ته جدي پام وکړي او نور سرتیري هم د سلما بند د امنیت د ټینګښت لپاره په دندو وګماري. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ځینې تحلیل کوونکي وایي د والیانو او ولایتي شوراګانو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت په ولایتونو کې د کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي سیمه ییز چارواکي ملامتوي چې په چارو کې ورسره مشوره نه کوي. قاسم سولمال رپورټ لري.
د چارو ځینې څېړونکي په ولایتونو کې د سیمه ییزو ادارو او ولایتي شوراګانو نه همغږۍ ته په کتو وایي تر هغو چې د ولایتونو په کچه مسؤلیتونه او دندې مشخصې نه سي، نو ولایتي چارې به تل له خنډ سره مخ وي. یو له دغو کارپوهانو یونس فکور ازادي ریډیو ته وویل چې د ولایتي ادارو او ولایتي شوراګانو ترمنځ دغه تقابل کارونه ځنډنی کړي او فساد ته زمینه برابره کړې ده.
پولیس د والی سره همغاړي نه دي، امنیت د اردو سره همغاړي نه دي، ولایتي شورا د ټول سره همغاړي نه ده. هغه هم دی چې کمی او ګډ کار صورت نه نیسي، هدف واضح معلوم نه دی.
د یو شمېر ولایتي شوراګانو غړي ولایتي ادارې په بې کفایتۍ تورنوي وایي چې د غوستونزو آن په ځینو سیمو کې پر امنیت منفي اغېز کړی دی. د لوګر د ولایتي شورا غړی حسیب ستانکزی انتقاد کوي چې په چارو کې د دوی نظر او مشورې په پام کې نه نیول کېږي.
مجالس دی چې ولایتي شوراګان هیڅ کله خبرې دي، نو هغه مطابق نیمګ د طرز العمل دا به موږ سره چلان نه کوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبی الله زمری هم وایي چې ولایتي ملکی او پوځي چارواکي په ځینو مواردو کې خپل کې همغږي نه لري او دا هغه څه دي چې دوی په اړه سخت انتقاد لري. نو مړی له ولایتي چارو څارنه د ولایتي شوراګانو حق بولي، وایي چې مرکزی حکومت باید د ولایتي ادارو لپاره مشخص پلانونه طرح کړي. اخوا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي دوی د انسجام د ریاست له لارې تل هڅه کوي چې د ولایتي ادارو او شوراګانو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. د دغې ادارې ویاند منیره یوسف ساده وایي د ولایتي شوراګانو غوښتنې او شکایتونه آن د ولسمشر په کچه تعقیب سوي او ورته رسیدنه سوي ده.
از نظر اداره مستقل ارگانهای محلی و از نظر والی
د سیمیزو ارگانونو د خپلواک اداري او والیانو له نظر د ولایتي شوراګانو وکیلان د خلکو استازي دي او نظرونه په پام کې نیول کیږي. خو د نه همغږي په برخه کې من خپل ټول کوخه کړی چې قوي همغږي رامسته کړو.
په ورته وخت کې د چارو کارپو یونس فکر وایي د ملي وحدت حکومت مشران باید مشخص پلانونه جوړه ولایتي اداري او شوراګانې عملی کولو ته وهڅوي. دی وایي کدا کار وسینو تر ډیره حد به د فساد ګډوډیو او حتی نامنیو مخه ونیول سي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو د امنیتي ځواکونو لخوا یو زده کوونکي ته د سپکاوي په تور د ولسوالۍ ښوونځي تړلی دي. داود تپان پر دې مسله رپورټ راکوي.
د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تیره ورځ د ملي اردو ځانګړو ځواکونو یو افسر د باتور لیسې ته ننوت او یو زده کوونکی د تلاشۍ په پلمه بې عزت او دوه نور یې په ډزو ټپیان کړل. د دغه ولسوالۍ یو شمېر قومي مخور چې د پکتیا ولایت مقام ته په اعتراضیه ډول راغلي وویل چې که چېرته افغان حکومت دغه افسر په دې کار سره محاکمه نه کړي، دوی به په دوامدار ډول ښوونځي وتړي او مقاطعه به اعلان کړي. د زرمت دوه تنه مشران
غواړو موږ د خپلو معصومو شاګردانو عزت غواړو، موږ پت غواړو، نور دې موږ علني محضر کې په هغه محضر کې یو شاګرد دې نور کالي نه ایستل کېږي.
پرون چې دا وحشانه عملی دلی ده، موږ مکتب د دریو شپو دپاره بند کړی که چېرې له ده سره محکمې ته راکش نه سي او عالمی محکمه نشي موږ به دایمن لپاره مکتب بند کړو.
دغه کسان ویل چې دوی د زده کوونکو لپاره د درسي کتابونو او موادو پر ځای عزت او حیا غواړي، او که چیرته د دوی زده کوونکي له دې ډول ستونزو سره مخ وي دوی به خپل اولادونه له ښوونځیو څخه وګرځوي. په زرمت کې د دغې پیښې په تړاو د پکتیا پوهنې رئیس لقمان حکیم حکیمي هم رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په زرمت کې شوې پیښه تاییدوي او دا مني چې د زرمت ولسوالۍ خلکو ښوونځي تړلي دي او دا دوامدار تړل کېدو ګواښ یې ورته کړی دی.
ناستہ درلودہ نن دے ولایت مقام سر منگ ناستہ درلودہ رختیا ہم ولایت مقام منگ چٹا رکھ رہے تو یادوانا ہم دادا چھتر چو پر دا کاسی نویل شوئی نیوی تر دری وراز پورے موخ پلخ شاگردار خونزی تا نلیگو
نموڑی دا مویل چی دوی دا ولایتی داری پمرست غواری دا غستون زا آوار کری واغ سر تیرے چیز دا کون کی تپیان کری اس پک کری دا خلق دا غختانی پر اساس پک پل سزا ورسوی دا پک تیام رستیال والی عبدالولی سی لخلق سر پ خبرو کی دا دی مسئلے دا جدی پلتنو پاڑا وویل او زیاده کرا چی دوی به دغه قضیه نهایی کوي او د خلکو د غږ اورېدو لپاره به جدي اقدامات کوي.
موږ په کلکه دا پرېکړه وکړه چې دغه سړی د همدې لحظې نه د ده ګرفتارۍ ته د اقدام وشي او د قانون په رڼا کې د ده سره کلک چلند وشي.
په زرمت ولسوالۍ کې خلک په داسې مال ښوونځي په اعتراضیه ډول تړي چې ویل کېږي د پکتیا په دیارلس ولسوالۍ کې یوازینۍ ولسوالۍ زرمت ده چې له نامنۍ سره سره پکې د کانکور په ازموینو کې زده کوونکي په لوړو نمرو وړ پوهنځیو ته بریالي کېږي او د چارو کاروبارونو په خبره سره له نامنیو پکې ډېر کم ښوونځي داسې دي چې تړلي پاتې وي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
په دې خبرونه کې مو نور راپورونه هم درلودل خو وخت ورته پاتې نه سو. وروستۍ مسله څېړو. ځینې امریکایي چارواکي داسې انګېري چې په موصول کې د اسلامي دولت په نامه وسله واله ډله یادایش ښایي د عراق د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو په ځواب کې له خامو کیمیاوي موادو کار واخلي. د رویټرز آژانس په حواله جزئیات له فرشتې جلال زین اوري.
امریکایي چارواکي وایي چې د داعش په موصل کې تر پوځي عملیاتو مخکې د مسجد په نوم له کیمیاوي ګازه کار اخیستی او له دې امله امریکایي ځواکونه په دوامدار ډول د داعش پر ضد د جګړې په سیمه کې د مرمیو چکونه او ټوټې راغونډوي. روجرز خبری آژانس د یو امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې د دوی عسکرو د اکتوبر په 15مه په یو ځانګړي مورد کې چې ډېر جزئیات یې پاړه نه دي خپاره شوي تایید کړی و چې د داعش وسلوالو له سلفر او مسترد گاز څخه کار اخیستی دی. سلفر او مسترد گاز له پوستکي سره د تماس په صورت کې تڼاکې جوړوي خو کم اندازه یې انسان نه وژني. یو بل امریکایي چارواکي رویټرز خبري آژانس ته ویلي داعش تر دې مخکې هم ناوړه جنایتونه کړي او پر نړیوالو سټنډردونو او نورمونو یې تیری کړی، نو دا به هم غیر مترقبه نه وي چې له کیمیاوي وسلو کار واخلي. داعش د عراق پر کورنیو ځواکونو حملې کړې خو تر اوسه یې پر ایتلافي یا امریکایي ځواکونو برید نه دی کړی. په عراق کې اوسمهال لږتر لږه 5000 امریکایي عسکر میشتي. لږتر لږه 100 تن امریکایي عسکر اوسمهال په موصل کې د عراق د امنیتي ځواکونو او کوردي ملیشو یا پیشمرګه په پوځي عملیاتو کې همکاري هم کوي. د امریکایي عسکر په موصل کې په پوځي عملیاتو کې عراقي ځواکونو او پیشمرګه ملیشو ته سلا ورکوي، د ائتلافي قواوو د هوایي حملو هماهنګي او لارښوونه کوي. خو له دې سره هم امریکایي چارواکي وایي چې د دوی عسکر په موصل کې د جګړې لومړۍ کرښې ته نه دي استول شوي. امریکا وایي باور نه لري چې داعش به وژونکي کیمیاوي وسلې جوړې کړې وي او په موصل کې له عادي وسلو په استفادې د عراقي ځواکونو او کوردي ملیشو لپاره خطر پیښ کړی دی. د موصل ازادي په عراق کې د داعش د وسلوالو لپاره ستره ماتې ګڼل کېدلی شي، خو په دې ښار کې د فرقه یي تشدد او هغو وسلوالو ډلو ترمنځ د خپلمنځیو نښتو د پیل ویره شته چې د صدام حسین د رژیم تر سقوط وروسته یې په خپلو کې جګړې پیل کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې ښایي 1 میلیون وګړي په موصل کې په جګړه کې راګیر وي. د اوباما په وینا په موصل کې د ملکي وګړو شتوالي له دې ښاره د داعش د ایستلو لپاره د عراقي ځواکونو او د هغوی د غربي ملاتړ کوونکو عملیاتو ته خنډ پیش کړی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان چارواکو پرون اندېښنه څرګنده کړه چې داعش ښایي په موصل کې له ملکي وګړو په جګړه کې د سپر په توګه کار واخلي. د دې سازمان د عراق د چارو مشر توماس ویسس اندېښنه وښوده چې له داعش سره د کیمیایي وسلو خطر شته چې د په وینا قربانیان به تر ډېره حده ښځې او ماشومان وي.
له دې سره اوسنۍ خبرونه پای ته ورسېده. بله یو ساعت خبر